دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې سوی. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ 6 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز د مړینې، د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا له مرکزي حکومت د ټي وي چینل د پرانیستو د غوښتنې، په بلوچستان کې د کان کیندونکو د مړینې او په بونیر کې د سکانو د شکایتونو په اړه خبرونه واوري. خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کال په عمر کې مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه دي چې ژر تر ژره دي دوی ته د صوبه کې د سرکاري ټلویزیون د پرانستلو اجازه ورکړي. او په افغانستان کې نړیوال مرستندوی ځواک ویلي چې دوی بل دې وروسته د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد شمار نه خپروي. اوس بشپړ خبرونه. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کال په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سې شنبه په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې په سخت ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. دی وای نن د مارچ پر 15 د وزیرانو د شورا په غونډه کې لګډون وروسته موږ دلته پوزي روختون تراغلو چې د خپل ولسمشر سي حالت وڅارو. موږ د هغه لونو ورور او کورنۍ لغړو سره ملګریو. موږ ته یو داسي تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغی چې موږ یې باید خپل خلکو ته ورسو. نن د مارچ د 15 منټه د ماسپښین پر 25 منټه بالا 4 بجې کومندان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. هوګو شاویز له شاوخوا 2 کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و. نوموړي پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا 14 کاله واکمني وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه دي چې ژر تر ژره دي دوی ته په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا په نامه د ټي وي چینل پرانستلو اجازه ورکړي. د خبري د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین د سې شنبه په ورځ د اسمبلی تر غونډه وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړي.
اے ڈی پی کی د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپے موجود دي. ورسره چې کوم نه ماده غیر د پاره خپل زمکا او دا ټول ارس کړی دي، یعنی د انوایرنمنت نه د وزیر اعلی په ډایریکټو باندې ما چې کوم دي زمکا زیا خشته دي، بلډینګ جوړ دي ریسټ هاوس شامی روډ باندې، صرف چې کوم دي د مرکزی حکومت نه اجازه ته شتل دي.
می افتخار حسین وویل چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان کایره ورسره ژمنه کړې ده چې د پښتونخوا ټي وي چینل منظوري به ورکړي، خو د می افتخار حسین په وینا هغه تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلي درې کان کیندونکو وژل شوی دی. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سماولنګ په انګور شیله سیمه کې د سې شنبه په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شویدو له امله درې کان کیندونکو وژل شوی او دوه نور ټپي شوی دی. د سماولنګ سیمه ته څیرمه د دوکې یو ځای خبريال الانور ناصر مشال ریډیو ته ویلي چې درې واړه وژل شوی او دوه ټپي شوی کسان د افغانستان د هلمند اوسیدونکو دي. د نوموړي په وینا د سماولنګ په روغتون کې ټپیان داخل کړل سوي او مړي خپل پلرنوي سیمه ته لیږل سوي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې استخباراتي سرچینو هم د دې خبر پخلی کړی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي دي چې دوی بل دې وروسته د طالبانو د بریدونو په اړه اعداد شمار نه خپروي. د حساب دا اعلان د سې شنبه په ورځ له هغه یو اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چې د نړیوال ځواک خپل هغه ریپورت ناسم بللی و چې ګواکې په 2012 کال کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 9% کمی راغلی و. حساب ویلي چې په اصل کې د طالبانو په بریدونو کې هیڅ کمی نه دی رامنځته شوی. نړیوال مرستندوی ځواک وایي د طالبانو د بریدونو په اړه به دوی د دوی ریپورټونه ناسم ځکوي چې افغان ځواکونه به د جګړې په ډګر کې د خپل مشرۍ رول پراخولو ته دوام ورکړي. ایساب زیاته کړې ده د دې وجه دا ده چې افغان ځواکونه په زیاتېدونکي شمیر داسې بریالي عملیات کوي کوم چې به زیاتره وخت ایساب له نظر لري وي. فعالان وایي د شام یاغیانو د شمالي ولایت رکا والي نیولی دی. د شام لپاره د بشري حقونو څارونکي وایي چې یاغیانو والي حسن جلیلي له هغه وروسته نیولی دی چې د رکا په ښار کې یې د والي د استوکنې له ځای سره نږدې تېره شپه نښته وکړه. په برتانیا کې د بشري حقونو د ډلې یوه وړوکې ویډیو خپره کړې ده چې پکې جلیلي او د رکا په ولایت کې د باس ګوند مشر سلیمان ښکاري چې د یاغیانو په منځ کې ناست دي. جلیلی تر ټولو جګپړی چارواکی دی چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د جګړې په ترڅ کې تر اوسه یاغیان نیولی دی. یاغیان وایي چې دوی د رکا اکثره ځایونه د دوشنبې په ورځ ونیول او څارونکي وایي چې تېره شپه هم خال خال ډزې روانې وې. که چیرې یاغیان ټول رکا ښار ونیسي نو له دوو کلونو راهیسې به په شام کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د روانو شخړو په ترڅ کې دا لومړی ځل وي چې یاغیان یو ښار په بشپړ توګه نیسي. او نن د متحده عرب اماراتو د شارجه په میدان کې د آی سی سی ورلد کرکټ لیگ چمپیونشپ په لړ کې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو ورځنۍ نړیواله لوبه دا وخت روانه ده. د سکاټلند لوبډلې له پچې ګټلو وروسته لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه او په دیارلس اورونو کې یې 940 منډې کړې وې او دوه لوبغاړي سوځېدلي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سکاټلند سره دوه شل اوریزي لوبې هم وکړې او په دواړو کې یې سکاټلند ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واورئ. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د کینسر له امله مړ شو. مرسیال ولسمشر نیکولس ماردو پرون پر سرکاري ټلویزیون د هغه د مړینې اعلان وکړ.
د هوی 5 د مارسو ها فالیسیدو د کمانډانټ پرزیدنت هوګو شاویز.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د صوبې ته د نوي ټي وي چینل د پرانیستو اجازه ورکړي. د اطلاعاتو صوبای وزیر میا افتخار حسین وای
اے ڈی پی کی دا پختونخوا ٹیلیویژن پنوم 40 کروڑ روپے موجود دی صرف چکم دے دا مرکزی حکومت نا اجازت اشتل دی.
دا بلوچستان پا سماولنگ سیمه کی دا غرش وی دول عمل دا کویلی دری کان کندون کی مڑ سوی او دوان ور ٹپین سوی دی. بلخوا پا بونیر کی میشت سکان وای دا ووٹ دا حق نل لرو رکبال سیاسی مشران دا دوی هیچ پشتن نکوی.
من گلیشته چې موږ ووټ نشته دیو د دې لاندې خبرې شوې او هغه چا دغه نه کې نو شرف وخت دی ووټ نه ختم شي.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ للارې هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو ډاٹ کام. راځو خپل لومړی راپور ته. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کالو په عمر کې مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پروند د هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. شاویز چې له شاوخوا دوه کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمني وکړه. نوموړي پر امریکا ډیر سخت نیوکې کولې او د فیدل کاسترو او نورو کین ارخو مشرانو سره لاس یو کړی و. د شاویز پر مړینه په وینزویلا کې د اوو ورځو د ویر اعلان شوی دی. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کلونو په عمر کې د کینسر له ناروغۍ مړ شو. د نوموړي د مرګ اعلان پروند د هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو وکړ. مادرو ویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخته ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. نن د مارچ پر 5مه د وزیرانو د شورا په غونډه کې له ګډون وروسته موږ دلته پوځي روغتون ته راغلو چې د خپل ولسمشر صحي حالت وڅارو. موږ د هغه له لوڼو ورور او کورنۍ لغړو سره ملګری وو. موږ ته یو داسې تر ټولو سخت او ویرجن خبر راغلی چې موږ یې باید خپل خلکو ته ورسوو. نن د مارچ د 5 نیټې د مپشن پر 25 منټه بالا 4 بجې کومندان ولسمشر هوګو شاویز مړ شو. د هوګو شاویز پر مړینه په وینزویلا کې د اوو ورځو د ویر اعلان شوی دی. د وینزویلا په پلازمینه کراکس کې ماتم کوونکو د هوګو شاویز پر مړینه ژړل او له هغه سره د مینې څرګندونې کولې. موږ له شاویز سره مینه کوو، د هغه روح دی آرام وي او خوشحالي دی ورپه برخه سي. شاویز چې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د کینسر په ناروغۍ اخته و، پر جنوبي امریکایي هیواد وینزویلا یې 14 کاله واکمني وکړه. شاویز پر امریکا ډېرې سختې نیوکې کولې او د فیدل کاسترو او نورو کیڼ اړخو مشرانو سره لاس یو کړی و. نوموړی چې یو خلور سړی و، په وینزویلا کې د غریبانو هیرو ګڼل کېدی او په دغه هیواد کې یې سوشلیسټ نظام راوستی و. خو د زیاتو تیلو د درلودلو سربیره د دغه هیواد یو شمېر وګړي اوس هم له غربت سره مخامخ دي. شاویز یوه میرمن او 15 اولاد درلودل. د وینزویلا له قانون سره سم به اوس د نوي ولسمشر لپاره انتخابات په یوه میاشت کې دننه ترسره کیږي. تر هغه وخته به د هیواد مشري مرستیال ولسمشر نیکولس مادورو په غاړه اخلي. د شاویز پر مړینه د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وینزویلا د خلکو د ملاتړ څرګندونه کړې او ویلې دي چې امریکا غواړي د وینزویلا له حکومت سره تعمیري اړیکې پر مخ بوزي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د وینزویلا له خلکو سره د خپلې ژورې خواخوږي څرګندونه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویټالی چورکین هوګو شاویز د یو ستر سیاستوال په حیث یاد کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو خاوري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې تر واک لاندې د علاقائي ټي وي چینل د پرانستلو لپاره ټول انتظامات کړی دي، خو د مرکزی حکومت د رسنیو د نظم د ادارې پیمرال اړخ لا تر دې دامه د چینل پرانستلو اجازه نه ده ورکړل سوې. په دې لړ کې تېر ماښام د اسمبلی په غونډه کې د پښتونخوا حکومت له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د صوبې ته د دې چینل د پرانستلو اجازه ورکړي. نور تفصیل په پېښور د غلام غوس پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي، ولې د تیرو سلورو میاشتو راسي د مرکزی حکومت نه په دې لړکی د اجازه اغستلو عمل د ځنډ ښکار دی. په دې لړکی د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین د اسمبلی د غونډې پر مهال وویل چې د پختونخوا صوبې د سرکاري ټلویزیون قائمولو لپاره صوبایي حکومت د مالی فنګي په شمول ټول انتظامات برابر کړي دي، ولې د مرکزی حکومت او پیمرا لخوا د دې چینل د پرانستلو د اجازه عمل د نامعلومه وجوهاتو په بنیاد د ځنډ ښکار دی. هم په دې لړ کې تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین وویل
ای ډی پی کې د پښتونخوا ټلویزیون په نوم 40 کروڑ روپۍ موجود دي، ورسره چې کوم نه ماده غېده لپاره خپل ځمکه او دا ټول ارث کړی دي، یعنی د انوایرمنټ نه د وزیر اعلی په ډایرکټیو باندې ما چې کوم دي ځمکه زیا خښتې دي، بلډینګ جوړ دی، ریسټ شامی روڈ باندھے، صرف چکم دے دا مرکزی حکومت نہ اجازت اشتل دی. او ما کہہ رہا سب سارا خبر کرو اگر بالکل زبردل اجازت درکوم خود سرور میشترا سے فائل لاغ پافس کے پوت تھے نہ داغا سر ملاقات کی گیا نہ سر خپل ٹیم سے چاغا فائل اپروو
حکومت کو ختم دو دین پ دے کہ بہت تاسو صدا
بالکل زما دا خو ز خو ز پ دے کہ سپیکر سے مشکورن چاہو وچ زب پرسنلی پ دے کہ فرسو کم زبردل دا کارو کم دا خو بڑے رکھا خبر خو ز ما ک پ دے پاتش پ گو ورز کہ مشوا نو زب دومرم کم چ افتتاح بو کم دا پی سی بو تری کم نو کار بروان شي ګینی کنینو سرور میاشتې مخکې دا کار شوی نن به چې کم دینو زما پروګرامونه انیرو.
دا چې د دې وجه سکه دی شي چې مرکزی حکومت د پښتونخوا حکومت ته د صوبې د واک لاندې د سرکاري ټي وي چینل پرانستلو په لړ کې په صوبې اعتماد نه کوي یا د دې بل کومه وجه ده. د دې پښتنې په جواب کې میا ابتخار حسین وویل
د ادارو د حوالې سره به بالکل وی ولی بنی خو ادارې مونږ ته چاپه ګوته کړې دي نه که د مرکز مجبوری نو پکې چې مونږ ته وای مونږ ته خو مرکز دانی دی مشکل خبر وفادار خیبر پختونخوا حکومت لا جوړم او تر اوسه پوری په صوبو بشک کې دونه عمل نه چلے دو کار دای چې په صوبو باندې اعتماد وشي او صوبې د تلسم ترمیم نه پس ازادي دي او خود مختار دي په کای چې خبر خپل ټلویزیون چې کم دینو هغه جوړ کی د کیس کا بحث نشته.
د یادونه ورلا چې د پختونخوا د اطلاعاتو او نشریاتو محکمې د پختونخوا ریډیو په نوم د صوبې د واک لاندې یو ریډیو چینل پرانستلو کې بریا ترلاسه کړې ده، خو د ټلویزیون چینل پرانستلو په لړ کې لا تر دې دمه مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته اجازه نه ده ورکړې. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوسو د بلوچستان پر لور. د امنیتي چارواکو په خبره د بلوچستان د لورلای د سماولنګ پنګور شلا سیمه کې پرون ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شوېدو لامل درې کان کیندونکو مړ شوی او دوه نور ټپیان شوی دي. د چارواکو په خبره درې واړه مړی او ټپیان د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکو دي. نور حال خدای نور نصر کوي.
له سیمی امنیتی چارواکی وایي د څماولنګ په انګور شاله کې د سکرو په وکان کې د غره د شویدو له امله لږ تر لږه درې تنه مړه سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. چارواکي زیاتوي مړه او ټپیان پنځه واړه د افغانستان د هلمند اوسیدونکي دي چې له تیرو څو کلونو راهیسې یې په څماولنګ کې د سکرو یا کویلې په کانونو کې کار کاوه. له څماولنګ سره څیرمه د دوکې سیمې ځایي خبریال الانور ناصر د سې شنبې په شپه مشال راډیو ته د دې پېښې په اړه وویل. د الانور ناصر په وینا ټپي کان کیندونکي د څماولنګ په پوځي روغتون کې داخل کړي او د مړو سویو جنازې خپلو پلرنیو سیمو ته استول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د څماولنګ په شمول د بلوچستان په ډیری نورو سیمو کې د سکرو کانونه شتون لري چې پکې له ځایي مزدورانو سره سره ګڼ شمېر د افغانستان او خیبر پښتونخوا وګړي هم پکې مزدوري کوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
زموږ غله مشال راډیو څخوري د فاټا ډیموکراټیک موومېنټ او نورو قبایلي مشرانو غوښتنه کړې ده چې په کامی اسمبلی کې د فاټا د میرمنو لپاره د نورو صوبو په شان مخصوص سیټونه مقرر کړل سي چې دا ډول دوی هم د خپلو خویندو او میندو په صحیح توګه خدمت وکړای سي. نور تفصیل اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
فاټا ډیموکراټیک موومېنټ او د فاټا نورو مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې راتلونکو ټول ټاکنو کې دي او قومي اسمبلی کې د قبایلي زنانو لپاره چوکۍ مخصوص کړې شي او دغه رنګ دي فاټا ته په صوبایي اسمبلی کې هم نمائندګي ورکړي چې دا نمائندگان د فاټا د محرومو لره کولو لپاره خپل کردار په خشنت ادا کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا ډیموکراټیک موومېنټ یو غړي ګلنواز مومند وویل چې دا د فاټا د ولس حق دی ځکه چې دوی هم لکه د نورو پاکستانیانو د خپل وطن سره مینه لري.
پاټا هم د پاکستان ایسه ده، دوی ورته د پاټا پاټا وی خو د بدقسمتۍ نه دوی دا خطه ولې خپل نه کړله. پاټا د پاکستان الحاقیان دي، خو نن تاریخ پورې هلته کې د پاکستان قانونونه د پاکستان آئین هلته کې تکوین نه کو. چې کوم قانون په لارکانه په چارسدا پریون او په نور د پاکستان په حصو په بلوچستان کې دی حق قانون دی دلته کې مراشي.
دغه رنګ یو بل قبایلي مشر ملک رحمان افریدي مشال ریډیو ته وویل چې تل د پاټا د ولس په حق لا دا پروپاګاندا شوی چې د فاټا ولس د زنانو د ترقۍ او تعلیم په حق کې نه دی، خو ولې دی کې هیڅ حقیقت نشته او دوی غواړي چې د دوی لونه هم په قامي بهیر کې برخه واخلي.
څوک وایي چې په زنانو دغه سي پابندې لري دا ټول دروغ دي، د هغه خدای دي چې دا قبایل دښمنه خدای دي. زه دوره مې نشم چې زما په هغه دقیقې چې کومه ډېره درې پرته وي د جنخو سکون نه وي د ادقانو سکون وي، نو بعض والدین هغه خپل ماشومان هغه د ادقانو مدرسې ته سکول ته ولېږي چې په هغې باندې تعلیم وکړي. هغې په دغه بله زمونږ کله
چې مشال ریډیو د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي او د تحریک انصاف لخوا فاټا کې د زنانو د څنګ مشري عائشہ ګلالینا د دې مشرانو د غوښتنو په حق لو پوښتل، نو هغې زیات
قبایلی زنانا سره امتیازی سلوک ولې دی او پکار دی چې قبایلی زنانا چې هم دی هغه ته هم نمائندگی په پارلیمنت کې ملاو شي، ځکه چې یعنی سړو نمائندې خوشته دي، سړی هم شته دي، ایم این اے شته دي، سینیټران شته دي، خو زنانا چې دي هغه یو نماینده هم د قبایلی زنانا لپاره په پارلیمنت کې نشته چې خپل خوریانو لپاره او د خپل زنانا قبایلی علاقې چې کومې زنانا دي هغه لپاره مسایل لپاره خبر هم کولای شي او د هغې نمائندگی کولای شي.
همدارس کله چې مشال ریډیو د قبایلی سیمې باجوړ نه قومی اسمبلی کې د حکومتي ډلې پیپلز پارټي غړي اخونزاده چټان نو پختل، نو هغه وویل چې د لړکی دوی د صدر آصف علي زرداری سره خبرې اترې کړې دي.
قبایلو کې تاسو ته پته ده چې هلته د صدر د پردې رواج دی، هلته ایم این ایس بار دي زنانه په کورونو کې دي، موږ ته د زنانو د حالاتو پته نه لګي چې د هغوی څه مطالبات دي، د هغوی څه مسلې دي. نو د دې لپاره نه موږ بار بار غوښتنه کړې ده چې ډېره ضروري ده چې موږ قبایلو ته مخصوص نشستونه راکړي شي. ما د دې لپاره نه بیلم جمع کړی دی، خو هغه بیل د هغه وجه نه را نغه په شملي کې چې هغه مونږ ته ویل چې مونږه په دټو پارټي 7 تحت شملي د پاټه لپاره کاروایي نشي کولای دا د ارډیننس په ذریعہ باندې به صدر صاحب کوي نو مونږه د صدر صاحب نه غوښتنه کړې چې د ارډیننس په ذریعہ باندې ان شاء الله تعالی مونږ امید لرو چې را روان کما زمونږه الیکشن کیږي په هغه کې به زمونږ لپاره مخصوص نشستونه وي
د مشرانو زیات کړه چې د پاکستان د صدر لخوا خو په فاټا کې پولیټیکل پارټیز اکټ غزولې شوی دی خو تر اوسه په دې عمل نه کیږي باید چې دا عمل کړی شي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا د بنیر ضلع په توتالی سیمه کې د سکانو 2 کورنۍ د ووټ له حق څخه محروم دي. دوی وایي چې د ووټ د نشوالي له کبله سیاسي مشران د دوی هیڅ تپوس نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د بنیر په ټوله ضلع کې د سکانو د شاوخوا 150 کورنیو 700 کسان ژوند او بیلابیل روزګارونه کوي. نور تفصیل د اسرار تل په راپور کې واوري.
د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې مشته د سیکانو یو شمیر کورنۍ د اوټ د حق نه محروم دي. دوی له چارواکو ګیله لري او وایي چې د اوټ د نشټوالي له کبله سیاسي مشران د دوی تپوس نه کوي. دا وخت د بونیر ضلع په توتالی سیمه کې د سیکانو 2 کورنۍ بیلابیل روزګارونه او ژوند کوي چې آبادی 300 ته رسي. د اوټونو د دغه مشکل په اړه د توتالی یو تن اوسیدونکي مشال ریډیو ته وایي
زمونږ ګوند رام دی او د 1.5 کورنۍ د زمونږ د سیک برادرای ته زمونږ اوس ختم شوی اوس اوټونه
یو بلتن چې په توتالی بازار کې د رختونو دکان لري وایي چې د لړکی د چارواکو سره ډېری خبرې شوې خو د دوی د اوټ مسله لا تر اوسه نه ده هواره شوې.
تمام جگمان لال جی کپړې دکان مې دي مونږ ګلشته چې مونږ اوټ نشته دي نو د لړکی خبرې شوې او هغه چا دغه نه کې نو شرف وخت دا شی اوټ زمو ختم شي.
سو وخت مو د توتالی بونیر د سیکانو د 2 کورنو د اوټونو د دغه مشکل په اړه د الیکشن کمیشن اسلام آباد د دفتر سره خبرې وکړې. نو د یاد دفتر ویان الطاف احمد
بونیر
ضلع په بیلابیلو برخو کې شاوخوا د 150 کورنو 200 سیکان جون کوي چې ځینو ته د اوټونو د استعمال حق هو حاصل دي. ولې د توتالی د سیمې 2 کورنۍ له دغه حقه محروم دي. دوی په وینا وغوښتنه باید چارواکي د دوی د اوټ دغه مسله هواره کړي چې دا شان دوی په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. اسرار تل مشال ریډیو توتالی بونیر.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
زموږ غله مشال رادیو خبري پېښور یونیورسيټي د قبالي سیمه او خیبر پښتونخوا د زده کوونکو لپاره فاصلاتي نظام تعلیم شروع کړی دی. دا چې په دې نظام کې څنګه تعلیم ورکول کیږي او په ریګولر او فاصلاتي نظام تعلیم کې څه فرق دی په دې حق زموږ همکار منور شاه د چارواکو او ماهرینو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې برابر کړی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په زیاتره ورستو پاتو برخو کې د اعلی تعلیم سهولتونه د نشټ برابر دي. په دې ورستیو کې پېښور یونیورسيټي فاصلاتي نظام تعلیم شروع کړي. د دې نظام لاندې په څه ډول تعلیم ورکول کیږي یونیورسيټي کې د دې پروګرام مشر ډاکټر حافظ انعام الله په دې حق لوي
بنیادی طور دا دي چې ډیسټنس اډیوکیشن کوم دی دا د هنتي یو فاصلاتي نظام تعلیم دی چې دا ټول دنیا کې یو رائټ سیستم دی. په دې کې بنیادی دغدا د فارمل اډیوکیشن سیستم یا ریګولر سره هیڅ قسمه سره دغه نشته دی. کانټینټ سټډي هم هغه وی د کورس مقاصد هم هغه وی دا شانت د ایویلیویشن سیستم یا د ایگزام سیستم هم هغه وی. فرق صرف د ټیچینګ میتھډالوجي په حواله سره دی چې کله سټوډنټ تا نه په فاصله کې وي نو تب هغه سره څنګه کوم دی انټریکشن کې.
ډاکټر انعام الله زیاتوی چې د ریګولر یا عام تعلیم سره دا نظام د تدریسي عمل نه علاوه هیڅ فرق نه لري. د نوموړي په وینا د دې پروګرام له مخه به په هر ضلع کې یو تدریسي مرکز جوړیږي چې پکې به د جمعې خالی او اتوار په ورځ د غرمې نه پس کلاسونه لګي. دا پروګرام نوې دی او په زده کړو کې ډېره اساني ورکوي نو ځینې خلک دا اندېښنه لري چې په عامه توګه د کالج یا یونیورسيټي او د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعہ ترلاسه کړې شوی ډیګریانو کې به فرق وي. په دې حق لا په خبري یونیورسيټي کې د مطالعې پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام ویل
اولنې خبره خدا ده چې قانوني لحاظ سره هیڅ فرق په دوانو کې نشته. دوانا ام یو قسم نوکری تا او یو قسم چوکی دا پارا او دا یو قسم وظیفه دا پارا هم آغا شانتی اهل گرنلی کی گی سنگ چی دا ریگولر تعلیم نفارغ شوی محصلین گرنلی کی گی نو دا یرا او دا اندیخنا خود از رنویس تل پکار دی دوی مزم دا خبر او کما چی یو کس خواری کئی ستڑی کئی محنت کئی نو کاغه بیا هر ځای کې سبق وای خدا خبره ده مهنت او د اهلیت ته
ډاکټر فخر الاسلام زیاتوی په پیښور کې د فاصلاتي نظام تعلیم نه با پښتنو جنکو طالب علمانو ته ډیره ګټه ورسی هلته په 400 ضلعه کې د جنکو د یو شخصي کالج مشره نازیه جان چې د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه یې د فاصلاتي نظام تعلیم په ذریعہ شپاله سم کړي وای
ما لسم چې کوم د خپل کلی سکول نه پاس کو بیا اوندل ته یو کالج نه ما د لسم وکړو او بیا زه یو کالج ته تلم بی ایس سی لپاره هغه هم ډیر په ګرانه باندې وتلم ترانسپورت مسله و ماته نور هم ډیر مسلې هغه نه بعد بیا زما تعلیمي سلسله چې کومه وره ماته نه ښکاري چې دا به جاري وساتم موضوع به په خبرې نیوستۍ ته لاړه شم بیا ما ته خپل یو مرګري ویل چې دغه شانته ما هم ایم ایس سی کیمستري وکړه د علامه اقبال اوپن یونیورسيټي اسلام آباد نه نو بس هغه ما دغه شان تخپل داخله وکړه علامه اقبال اوپن یونیورسيټي او بس بیا زما تعلیمي سلسله مخکې شروع شو د جاب سره
نازیه جان وای فاصلاتي نظام تعلیم کې د ریګولر داخلي په نسبت خواري لګډيره پکاروي خو دې باندې هغه مر وخت او پیسې نه خرج کیږي د پېښور یونیورسيټي په وینا د فاصلاتي نظام تعلیم لپاره را روان داخلي به د روان کال د اگست په میاشت کې اعلان کیږي
منور شاو چې د فاصلاتي او ريګولر نظام تعلیم ترمنځ د توپیر په اړه تاسو سره پور اوروي یا وسو کراچي ته د کراچي په باسټون سیمه کې سوي بمی چاودنی کوي خواته د شیا مسلک سره تعلق لرونکو ګنشمیر خلکو زنانه او ماشمان ته مرګ جوړ لړولې نو بل خواته په دغه چاودنه کې د سیمې دکاندارانو او کاربارین هم وجل سوي دي په وجسو کسانو کې ځینې سنی مسلک پښتانه هم شامل دي د افغانستان د غزنی ولایت استوګن دونان بیان هم د دغه پیښش کار سوي دي د دوی په اړه نور تفصيل د ظفر کریمی په راپور کې واوري
د تیر اتوار په ورځ د کراچۍ په بس ټاون کې د چاودنې له امله اته څلوېخ کسان وجل شوي او لسلو څخه زیات جوبل شوي وو په وجل شوو کسانو کې د افغانستان غزنی ولایت د میری ولسوالۍ دوه ځوانان نصر الله او عبدالغنی هم شامل دي د وجل شوو کسانو کلیوال عبدالله مشال رډیو ته ویلي چې نصر الله او عبدالغنی په بس ټاون کې د ډوډیو پخولو تنور یا بټۍ لرله د عبدالله په خبره د اتوار په شپه د نصر الله دکان ته څیرمه چاودنه وشوا چې پکې نصر الله او عبدالغنی اوجل شو او د هغه دوه واړه ورونه سخت جوبل شول
مشهده ماکه وشو چې بس بم پټاو مو شورې وره د مثال ورور خو دنیا پرته مو ارتړي خپل مړی وچتاول خپل زخمی وچتاول مو شورې ولاړ چې غناری ولې بساري خپل زخمی وچتاو په دې کې سوي دي دوه دانی شهیدان سوي دي او دوه دانی شدید زخمیان دي هغه واړه دغه د 1514
عبدالله وای د افغانستان د غزنی ولایت ګنشمیر خلک د کراچۍ خار په بیلابیلو برخو کې د ډوډۍ او پخولو تنورونه لري د هغه په خبره د وجل شوی نصر الله خواوشا څلور میاشتې مخکې واده شوی وو هغه پراتلونکو څو ورځو کې خپل وطن ته ستنیدونکي وو چې د پیښې ښکار شو
په دې بټي کې خو درې څلور کاله وو تل خو مخته بل ځای بټي ولونه ماشوم کښ کنګل راغله وو اوس واده دی غټ خو پیښلو مله دې اوس واده نه وای تازه کړای وو نو بس وځ دی روان وکړی ته دا واده به درې څلور میاشتې وتلې بس واده کړو په دې لکله له کور ته نه وو وس روانو پلاریم ژوند دی د موریم ژوند دی خو هغه بډاګان دی ډیر بډاګان دی ډیر ختم دی یو مخشایم نسته پکې چې وس وری قراری وای جنگ نه وای ورور جاوی نه وای ورور نو بیا ته سره غوښتې را ورک
سن حکومت د باس ټاون په پیخه کې د وجل شوو کسانو لپاره 15 لاکا او د زخمیانو لپاره 10 لاکا روپۍ نقد مرسته اعلان کړې ده خو عبد الله وای دوه زخمیان ورته په هسپتالونو کې پراته دي او دوه مړی یې د چندې په پیسو خپل پلرنی ټاټوبي ته استولې دي د هغه په خبره تر اوسه ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې او شاید وای هم نه کړي ځکه چې هغوی په دې خاوره بې وطنه او مسافر دي
مو خوشې دوی پورته کړل دوی هم یوړو هسپتال چې هسپتال ته رسول دوی مړ شول بیا شپه ورې پکې تیر کړل ساري بس هغه را جوړ کړل تابوتان را جوړ کړل نو بس هر چا همدردی کومک وکړل چا 4000 واچول چا 2000 واچول چا 100 واچول چا 400 واچول بیا 50,000 روپیه برابر شوه هغه خلک مولي غل وطن ته حکومت کوم چې 15,000 روپیه اعلان کړی دا موږ ته نه چا ویلې دي او نه چا خبر کړی او نه موږ کومه پته سته ولې ځکه هغه خلک غریم دا غریبان چې بیاګا بیاګا پیدا کوي د سار سار پیدا کوي هغه وطن هم در په دره ده موږ له هغه در په دري راوړ کیو نو دا تم څه کول څه پکې کول چې دلته پکې ګور نو دا هغه دلته ګټو هغه ویلې یو هغه ویلې خوري
عبدالله زیاتوی د دوی د تنور ترڅنګ د بلوچستان صوبې پښین سیمې سره تعلق لرونکو کسانو د چایو هوټل لرلو د هغه په وینا د چاودنې په نتیجه کې د هوټل یو تن وجل شوی او درې نور سخت جوبل شوی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12 بجې سوې. بریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز د 50 کال په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ اعلان د سې شنبه په ورځ د دې هیواد پر سرکاري ټلویزیون مرستیال ولسمشر نیکولاس مادورو وکړ. نیکولاس مادورو وویل چې هوګو شاویز له شاوخوا دوه کلونو راهیسې په سخت ناروغۍ د اخته کېدو له امله مړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي دي چې ژر تر ژره دوی ته د پښتونخوا په نامه د صوبایي ټي وي چینل د پرانستلو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د موجود نړیوال مرستندوی ځواک ویلي چې دوی به نور د طالبانو د بردونو په اړه اعداد شمار نه خبروي. د ایساب د اعلان د سه شنبه په ورځ له هغه یو اونۍ وروسته مخې ته راغلی دی چې د نړیوال ځواک خپل هغه رپورټ ناسم بللی و چې ګواکې په 2012 کال کې د وسلوال طالبانو په بردونو کې 0% کمی راغلی و. ایساب ویلي چې په اصل کې د طالبانو په بردونو کې هیڅ کمی نه دی رامنځته شوی. او د بلوچستان په سماولنګ سیمه کې د کویلي درې کان کیندونکي وجل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره د لورلای د سماولنګ په انګور سیاله سیمه کې د سې شنبه په ماښام د سکرو په یو کان کې د غره د شوېدو له امله درې کان کیندونکي وجل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. وجل شوي او ټپي شوي کسان ټول د افغانستان د هلمند ولایت اوسیدونکي دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې رابعه اکرم خان د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپلو ادارو کې پر کومو موضوعاتو بحث کړی دی راځي چې ورته غوږ شو.
وعده ترسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د بهرنیو چارو وزیر میرمن هینا ربانی کر ویلي دي چې افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې او په خاص توګه د پاکستان په ګټه دی. ادارې وایي چې د هینا ربانی کر وینا په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې افغانستان کې د سولې روانې پروسه نه یوازې په سیمې بلکې په ټوله نړۍ کې د بحث مرکزي موضوع ګرځېدلې ده، ځکه د افغانستان دننه د امنیتي چارو 80% برخه د بهرنیو ځواکونو څخه د افغانستان خپلو کورنیو عسکرو ته سپارل شوې ده او د افغانستان مختلفو ډلو په شمول د طالبانو ترمنځ په قطر کې د خبرو د پاره د دفتر په پرانستلو غور روان دی. ادارې مخکلي کې چې افغانستان کې د سولې پروسه د شریکو هڅو په نتیجه کې کامیابېدای شي، خو د دې لپاره به وړومبی شرط دا وي چې د دغه پروسې مشري به افغانانو په خپلو لاسونو کې وي، ځکه چې که دغه پروسې مشري د افغانانو په لاسو کې نه وي او د بهر څخه یې مشري کېږي نو دا به د افغانستان په دننه چارو کې د لاسوهنې برابر وي. ادارې اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن او قلارۍ په لار کې د پاکستان د مخلصتیا آزاد دې خبرې څخه هم په اسانه لګیدې شي چې وړاندې میاش کې افغانستان کې د سولې په خاطر یو شمیر طالب بندیان لبند خلاص کړل، خو افغانستان کې د سولې د پروسې د کامیابۍ لپاره د پاکستان ترڅنګ امریکا ته هم خپل مخلصتیا څرګندول دي او دغه مخلصتیا به هله ښکاریږي کله چې د افغانستان په اړه هر فیصله کې د افغانستان دولت خوخي په پام کې ونیسي. مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د باړی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې باړی بازار نه دی کرفیو خاتمه وکړي شي او کاروبار لپاره دې خلاص کړي. نو په کار ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر، پولیټیکل ایجنټ او ایس سی چارواکي د خلکو په دې غوښتنه غور وکړي. ادارې لیکي چې خیبر ایجنسۍ کې د 13 مدراسي د اپریشن له وجې په یو لوی پیمانه خلک متاثره شوي دي او دا خلک یا خو په کیمپونو او یا د کرایې په کورونو کې خپل ورځې شپې سبا کوي، خو حکومت د خلکو مسایل او مشکلاتو د کمولو کې سکوټو لګامونه پورته نه کړل. ادارې اخیره کې لیکي چې د روان اپریشن له کبله په حالاتو کې څه بهتري نه دراغلي، نو خبر دا وي چې اپریشن دې ختم کړی شي او مذاکراتو د لارې د مسلې حل ولټوي. کولی شي چې دا شان سیمه کې امن راشي او کډوال خپل علاقو ته واپس شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د بعضې حکمرانانو له طرفه د ترهګرۍ د مخنیوي قانون زیاته مؤثره او قابل عمله جوړولو ضرورت محسوس کړی شوی دی. نو حکومت په دې قانون کې 15 نوي آئینی ترمیمونه راوړلو فیصله کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې په دې کې ټول نه مهم ترمیم دا دی چې حکومت به شکمن ترهګر نوي ورځو لپاره نظر بند کوي او دا به هیڅ عدالت کې نه چیلنج کیږي. او یو بل ترمیم مطابق چې سنگین جرمونو کې ککړ ملزمان به یو عدالت هم په ضمانت نه پرېږدي. ادارې زیاتوي چې حکومت د شکمن ترهګرو خلاف د کاروایۍ لپاره کم نوي قانون راوړل غواړي. د ملک هر وګړی به د دې حمایت کوي او دې سره د عدالتونو کار به هم اسان شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د ترهګرو خلاف قانون دې مؤثره او مضبوط جوړ کړی شي او ریاست دې هم قانون او آئینی دایرې نه بهر نه وسي او د بنیادي انساني حقوقو خیال دې وساتلی شي. او په دې حق له حکومت له پکار ده چې د اپوزیشن په مشوره دې کې نور هم بهتري راوستو کوشش دې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارم پالیسی مجله لیکي په پاکستان کې پر شیګانو د تشدد زیات پیښته په کتو سره باید د دغه هیواد حکومت تر هغري ډلې اوس لمنځه یوسي. په خپل ټایمز رسپانه لیکي افغانان تعلیم او روزګار غواړي او باید نړیوال د دغه هیواد سره کړي شمن سرته ورسوي. د دغه دوه مقالو مهمه برخه به له فرخنده وزیر واورو.
فارن پالیسی لیکي په پاکستان کې پښیم اسلک ته تشدد په خزياتي شوې دي او په تیر لږه موده کې په دغه هیواد کې فرقي ځنخت د پخوانه یو په دوه شوې دي. د پاکستان د سختريزو سني وسلوالو ډلو لخوا د تشدد په او د دغه پرځت کاروایي نه کېدل سرګندوي چې وسلوالو ته پوره ازادي ورکړل شوې ده. په دغه هیواد کې داسې هم نه ده چې ګینه شیاګان په خراب حالت کې دي او نه به اختیار دي، بلکې د دغه هیواد په ډیرو مهمو ځایونو کې په مهمو چوکو کار کوي. په پاکستان کې د شیګانو آبادی د 25 میلیونو نه تر 30 میلیونو پورې ده او دا سوړه شمیره هم نه ده. د دې ترڅنګ د شیګانو کلتور او روایتو ته په دغه هیواد کې ډیر اهمیت ورکړل کیږي، حتی چې د دغه هیواد بانی قائد اعظم هم له شیا مسلک سره تړاو لرلو. په دې ورستو کې په پاکستان کې په شیګانو تشدد او بمی حمله د دغه هیواد سیاسي، اقتصادي او مذهبي مشرانو په سختو ټکو غندلي او د دغه پیښو خلاف ډیر واضحه بیانونه هم ورکړي. مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام مشرانو هم د دغه پیښو غندنه کړې ده. په کراچۍ کې د تیر اتوار بمی چاودنې وروسته د دغه صوبې وزیر اعلی د سوګ اعلان وکړ. تعلیمي ادارې بندې وې، د ترانسپورټرانو لخوا هم کاربندیز وو او ټولو د دغه کاربندیز مرسته هم وکړه. خو داسې ښکاري چې پاکستان د داسې بریدونو په غندنه او د دې خلاف په یووالي کې ډیر ناوخته. بلخوا ټایمز مجله لیکي د 1911 کالو پورې د واکا د لری کېدو وروسته په افغانستان کې وسلوال طالبان اوس دا توان نه لري چې دغه هیواد واکمنی په خپل لاس کې واخلي. اوس چې کله نړیوال ځواکونه د دغه هیواد د وتلو پلان لري، افغانان د نړیوالو د هغو ژمنو په انتظار دي چې په تیرو وختونو کې له دوی سره شوي دي او دا به د دغه هیواد د نوي حکومت ته جوړېدو وروسته معلومیږي چې آیا دغه ژمنې سر تا ورسېدي او کنا. په دغه هیواد کې د هند، ترکی، چین او منځني ختیځ لخوا په بلیونونو د منصوبو کارونه هم پیل شوي دي. خو د دغه هیواد د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته به آیا سرمایه کار خپلې منصوبې هم جاری وساتي کنا؟ او دا هغه یوازینی یاره ده چې سرمایه کار یې په اندېښنو کې اچولی دي. ټایمز لیکي افغانان خپل پرمختګ ته لیواله دي. دوی د شاهراه ریشم یا ریخمینې لارې د جوړولو حمایت کوي. افغانان تعلیم او روزګار غواړي او د منځني ایجایی هیوادونو په رنګ د دغه ریخمینې لارې په ذریعه پرمختګ غواړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. په پاکستاني ورځپاڼه ډان کې د بنگلاديش د یو عدالت لخوا د هیواد د جماعت اسلامي ګوند غړو ته په 1901 کال کې د جګړې پر مهال د جنگي جرمونو په تور د مرګ د سزا ورولو په اړه مقاله لیکل شوې ده چې په هیواد کې په پراخ کچه مظاهرو ته لمن وهلې ده. د مقالې مهم ټکي به لملیها امیرزاده څخه واورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پخوانی مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش دی کې د 1901 په کورني جنگ کې د جنگي جرمونو په تور د ډاکا د جرمونو نړیوال عدالت لخوا د بنگلاديش د جماعت اسلامي ګوندو مهمو مشرانو ته د مرګ سزا ورکولو فیصله سره په لویه کچه له تشدد ډکې مظاهرې شوې دي. په دغه مظاهرو کې د پولیسو سره په نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي او نور زخمیان هم دي. ورځپاڼه دا پوښتنه راپورته کول مهم ګڼي چې ولې د شیخ حسینه واجد حکومتي ګوند عوامي لیگ لخوا د یاد عدالت جوړولو او د پاکستاني پوځ په مرسته په پوځي کاروایي کې د بنګالي وګړو په ټول وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د عدالتي کاروایي کولو فیصله وشوه. ډان لیکي په 28 فروری د بنگلاديش د جرمونو متنازع نړیوال عدالت د پارلمان پخوانی غړي او د جماعت اسلامي ګوند مرستیال صدر دلاور حسین سعیدی ته د وژنې، مذهبي ځورونې او د جنسي تیرو په تور د مرګ سزا واوروله. د دغه فیصلې وروسته د بنگلاديش په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه مظاهرې وشوې او د هغو خلکو لخوا هم رد عمل وښودل شو چې د دغه فیصلې ملاتړي وو. ورځپاڼه زیاتوي یاد عدالت د جنګي جرمونو په تور د جماعت اسلامي د نهه مشرانو تر څنګ د اپوزیشن ګوند بنگلاديش نېشنلست پارټي د دوه غړو خلاف عدالتي کاروایي کوي. مخالف ګوندونه په عوامي لیگ تورونه لګوي چې د زور د استعمال سره بنگلاديش په یو فاشیست ریاست بدلول غواړي. ورځپاڼه لیکي د دریو وجوهاتو په بنیاد بنگلاديش له 1921 د جګړې د حالاتو نه ځان نشي بیلولی. یوه وجه دا ده چې د پاکستان ضد سوچ د بنگلاديش د سیاست یوه مهمه برخه جوړه شوې ده چې د بیلابیلو حکومتونو لخوا په مختلفو وختونو کې پرچار شوې دي او خلکو ته د یادې جګړې یادګیرنه ورکوي. دویم دا چې د عوامي لیگ په ګډون ځینې سیاسي پارټیانې د 1921 د جګړې نه سیاسي ګټه پورته کوي چې دا ډول د اصلي مسلو لکه رشوت او د خرابې حکومتدارۍ نه د خلکو پام واړوي. دریم دا چې مغربي پاکستان لخوا د ناانصافیانو په لړ کې په یاد هیواد کې چې یو وخت د پاکستان مشرقي سیمه وه د پاکستان ضد احساسات پیدا شوي دي چې د پاکستان نه د بیلیدلو یو سلویښت کاله پوره کېدلو وروسته هم دوام لري. ډانلي کې پاکستان د 1921 د جګړې په لړ کې په شوو زیاتو افسوس ښکاره کړي خو تر اوسه یې له بخښنې غوښتلو انکار کړی.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکا باید په ډرون بریدونو کې ترهګر ونه وژني ځکه چې د هغوی د وژل کېدو سره ډیر مهم معلومات له منځه ځي، بلکې پر ځای دې ترهګرو نیولو ته پام واړول سي ځکه چې له هغوی ډیر جاسوسي معلومات لاسته راتلای سي. د دې لیکنې غټي برخې له بشیر ګوار څخه اورو.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره د القاعده د مهم غړو او نورو ترهګرو د وژلو لپاره د بی پایلټ ډرون جازونو بریدونه قانوني او کره ګڼي او د اخلاقي او بشري پلوه هم پکې کومه ستونزه نه ویني. مقاله کې راغلی چې تیرو څلورو کلونو کې د القاعده جنګیالیو د نیولو په ځای د ډرون بریدونو له لارې د هغوی نښه کولو ته ډیر پام اوښتی. د رپورټونو تر مخه د باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال یوازې پاکستان کې 300 ډرون بریدونه شوي. دا د مخکینی امریکایي ولسمشر جارج بوش په حکومت کې لښو ډرون بریدونو څخه شپږ ځله زیات دي. ورځپاڼه لیکي دا چې امریکا د ترهګرو د نیولو پر ځای هغوی وژني نو د هغوی څخه مهم معلومات نشي ترلاسه کېدی، یا په بله وینا د دې خلکو وژل د مهمو جاسوسي معلوماتو ضایع کول دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي ډرون بریدونه د خپل هدف د لمنځه وړلو تر څنګ پراخه تاوان اړېدو له وجې ولسي وګړو ته زیان رسوي، خو که دا ترهګر ونیول شي نو نه یوازې اړوند پراخه تاوان نه اوړي بلکې ضروري جاسوسي معلومات هم ترې ترلاسه کېدای شي. بلخوا په مقاله کې راغلي چې په بند کې د ترهګرو ساتل د هغوی څخه پوښتنې او د معلوماتو راټولولو بهیر هم اسانه انتخاب نه دی. اندېښنه دا ده چې کېدای شي دا بندیان له خوشې کولو وروسته بیا وسله راواخلي او جګړه شروع کړي. د دې په پرتله ډرون بریدونه اسانه دي، د یوې بټنې په وهلو سره د دښمن له منځه وړل کېدای شي، نه پکې کوم عدالت ته ضرورت وي، نه گواه او نه هم دفاعي وکیلانو ته چې د نیول شوي بندي بېګناهي ثابته کړي. په مقاله کې راغلی د امریکایي ولسمشر ډرون بریدونه د ترهګرو د نیولو بدیل ګڼي ځکه خو د دې په ځای چې د ترهګرو د نیولو هڅې وشي هغوی نیغ په نیغه وژل کېږي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې د امریکا کانګرس او امریکایي حکومت باید داسې پالیسي جوړه کړي چې تر مخه یې فعال ترهګر ونه وژل شي، بلکې هغوی دې ژوندي ونیول شي او پوځي عدالتونو کې دې په مقدمې وچلول شي.
بشیر ګواښو چې د فاینانشل ټایمز د هغې ورځپاڼې په اړه تاسو ته معلومات درکول چې پکې لیکل شوي وه په ډرون بریدونو کې باید ترهګر ونه وژل سي بلکې ژوندي ونیول سي چې له دوی څخه زیات معلومات ترلاسه سي. په منځني ختیځ کې د امریکا جګپړی پوځي قمندان وایي د ده په نظر له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني عسکر وساتل سي. دا اعداد او شمار د ولسمشر باراک اوباما او ناټو له شمیرو سره زیات توپیر لري. د مسلې تفصیل به د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په راپور کې له جانکا الکوزي واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر جنرال جیمز ماتس د سیشنبه پورز د لومړي ځل لپاره امریکایي سناتورانو ته وویل د شخصا وړاندیز کړی چې امریکا د په افغانستان کې 1,600 عسکر ساتي او د ده په فکر د امریکایي عسکرو نیمایي یعنی 6,500 تنه به ناتو متحدان ورکړي. جنرال ماتس د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل موږ باید چې د تعهد پیغام ورکړو. امریکایی او ناتو مشرانو تیره میاشت ویلي وو چې د 2014 کال په پای کې به له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته دوی په دې هیواد کې د 2,000 او 2,000 ترمنځ عسکر پرېږدي. د امریکا د وخت دفاع وزیر لیون پنیتا په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي وو چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر تر غور لاندې دی خو وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. پنیتا دا هم ویلي وو چې د متحدو هیوادونو دفاع وزیرانو ده ته ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دوی لا هم د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ډله کې شامل وي. جنرال ماتس امریکایي سناتورانو ته وویل د جګړې وړاندوینه ګرانه ده او نشي ویلی چې په 2013 کال کې به له افغانستان څخه څه شمېر عسکر وایستل شي. جمهوریت غوښتونکي سناتور لینج ګراهم وویل زما اندېښنه دا ده چې په وروستۍ مرحله کې به توپ د غورځولو لپاره زموږ په لاس کې راکول شي او زه دا نه غواړم. جنرال ماتس د سناتور ګراهم په ځواب کې وویل که چیرې افغان امنیتي ځواکونه د پخېدو پر لور په همدې ډول پر مخ لاړ شي او په 2013 کال کې موږ پوره قوت ووینو موږ ممکن هغه مهال زیات شمېر عسکر له افغانستان څخه وباسو. ناتو او امریکایي مشرانو ویلي چې دوی به تر 2013 کاله پورې د 3,250,000 افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکړي.
جناکال کوزیو چې په منځني ختیځ کې د امریکا د جګپوړي پوځي قومندان په اړه تاسو ته راپور اوروئ چې نوموړي ویلي وه په نظر یې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني عسکر باید وساتل سي. په افغانستان کې تر روسي یرغل وروسته یو شمېر افغان وګړي په ګډه کډه کولو مجبور سوي وو چې د نړۍ په شمول د پاکستان په مختلفو برخو کې ژوند شروع کړی وو، خو د ډېرې مودې تېرېدو وروسته هم یو شمېر افغان کډوال او د هغوی ماشومان افغانستان ته د تللو اراده نه لري او وایي چې دلته ژوند کړي او غواړي چې همدلته خپل نور ژوند تیر کړي. همداسې یو افغان کډوال کیم ته زموږ خبریال رابعه اکرم خان تللی دی او دا راپور یې تیار کړی دی چې د افغان ماشوم په ژغ پیلېږي.
البته طالبان جنگونه دې مونږ غلطه نه زموږ هم د غلطه وطن هم د غلطه ګرځلته مونږ څه کوو.
دا واز د دیارلس کنن خان محمد دی چې د اسلام آباد سیکټر I-12 کې جوړ شوی افغان کډوال کیمپ کې سره د خپلې کورنۍ وسیږي. خان محمد چې د اسلام آباد په سبزی منډي کې سبزی خرڅوي مشال ریډیو سره خبرو کې اوویل چې نه غواړي افغانستان ته لاړ شي. د خان محمد مور د شاد بیگم په وینا چې اته واړه ماشومان په پاکستان کې پیدا شول او دا ورته خپل وطن ښکاری. د دوی پشان په دغه کډوال کیمپ کې یو شمېر افغان مهاجرین د روزګار او د کورونو د نشوالي له وجې افغانستان ته واپس لل نه غواړي. هم په دغه افغان مهاجرینو کې پر بشره هم ده د هغې په وینا چې د خپل عمر نیمه حصه یې پاکستان کې تیره کړه.
موږ افغانستان ته نه ځو، موږ په افغانستان کې ځمکه نه لرو، جایدادونه نه لرو، چې جایدادونه روزمکه لرو. سړی هم د دستکی لیړۍ چلوي، غرمه راځي کور ته سهار ځي، نور نو افغانستان ته موږ څه وکړو؟ جنګونه دي.
دغه رنګ سرشاده سدارنګ وایي
سبا وطن کې گزاره نه کېږي او خپلې غریبۍ نه دلته پراته یي. موږ له وطن کې کورونه جوړ کړي، موږ سره دې کومک وکړي چې موږ لاړ شو. دې نسمن وطن کې چې پراته دي خرچه بلو کې سختې نه پراته او دغه نه مستۍ نه پراته یي.
د اسلام آباد د I-12 سیکټر د افغان مهاجرینو د دې کیمپ مشر سناګل په وینا چې په دې کیمپ کې شپږ سوه اووه شپېته کورنۍ ژوند کوي چې د هر تن د معاش سریا مزدوري ده. د زیاته کړه چې د واپسۍ لپاره دې ښه انتظام وکړی شي نه چې هلته هم دی خوار ژوند تېروي.
کوم مهاجر چې دي په پاکستان کې پراته دي او هغه دي کنه دې ته د سرفانه مثال ډېر زر ته زره سرفانه میلاو شي او خپله کومک دې ورسره وشي، ښه په قدر عزت دې مثال خپل وطن ته بوځي او خپل وطن ته دې مثال
کله چې مو په دې حقله د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې UNHCR د پاکستان ویاندی دنیا اسلم خان سره رابطه وکړه نو هغې صدارنګ وویل
د UNHCR پالیسي دا ده چې کوم ملک کې حالات سم سي نو د هغه لپاره مهاجر خپل خوش او رضا باندې خپل ملک ته استوي، خو که چیرې حالات په ملک کې دننه سم نه وي نو بیا موږ د هغه حکومتو سره چې چیرې کوم حکومتو د مهاجرینو ته پناه ورکړې ده د هغو څه خواست کوو د هغو په سټی کې یا په پاکستان کې استوګنه کې اضافه وکړي. کله د پاکستان حکومت چې دې کال د جون پورې افغانانو ته ایکسټینشن ورکړي او موږ امید کوو چې ان شاء الله روان وختو کې په افغانستان حالات څنګه شي او زیات شمیره کې به خلک غواړي چې افغانستان ته ستنه شي.
د دنیا اسلام خان په وینا چې د افغانستان حکومت ملګرو ملتونو کډوالو نړیوال ادارې او نورې مرستندوی ادارو په مرسته د افغانستان په اوه سلويخت علاقو کې د افغان کډوالو د سرپناه لپاره په مختلفو منصبو کار شروع کړی دی. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري او سو د ننګرهار پر لور. په ننګرهار کې د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې څنګه پرانستل سو. د دې ټولنې چارواکي وایي چې د تیر 15 کلونو راهیسې د ټول افغانستان په کچه په زرګونه تنه ځوانان له ځان سره ملګري کړي او د ځوانانو د حقوقو د لاسته راوړنې ترڅنګ د قومي او ژبني تعصب څخه پرته د ملي یووالي او دایمي سولې لپاره کار کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبريال باز محمد عابد را کوي.
د ځوانانو د ملي ټولنې د پرانستې غونډه چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې د سه شنبې په ورځ جوړه شوې وه، په سلګونو تنو ځوانانو پکې برخه لرله چې د ویناوالو په خبرو کې ورته د ټولنې کړنلاره روښانه کړې شوه. د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې د ختیځو ولایتونو لپاره یو شپږ کسیزه موقتی کمیټه وټاکل شوه چې پر ننګرهار سربیره به په کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې ځوانان ملي وحدت او سولې ته رابولي. د یاد ټولنې د ختیځو سیمو د سانګې د مشرۍ لپاره د علاءالدین سمیم ساپی په نوم یو تن غوره کړی شوی و. نوموړي وویل هڅه به وکړي چې د ټول هیواد په کچه ځوانانو ته خدمت وکړي.
زه دا وعده کوم چې د هر ځوان د مشرقي په سطحه سره د ټول افغانستان په سطحه زما کوشش به دی چې دغه ځوانان، دغه ملګري، دغه دوستان به ملي وحدت، یووالی او د دغه وطن د آیندې په خاطر او یو دایمي صلح لپاره به موږ کار وکړو چې دغه وطن په خپلو پښو په خپلو مټو باندې وتړي.
د یاد ټولنې یو بل تنغړی وایي چې پس لدین دی ځوانان لاسترزنی نکینی او د خپل یواد د خدمت لپاره د مټی راون غاړي.
مانو مدل د خوګانو له سوالې اوسیدون کې دلته ډیر مشکلات په د افغانستان کې شته دی چې هغه غوړ غل منځ بي شو. د افغانستان د خاورې بنیادی ټکی به موږ ځوانان یک دی باید نور موږ خدمت وکړو. د خپل خاورې د پاره باید زموږ د راتلونکي نسل تحصیل یافته شي. دغه ټولنې یو غړی یم او غواړم چې موږ مقصد او مرام د پاره کار وکړم.
د ننګرهار د ځوانانو چارو د امیریت مشر متی والله احمد زی وایي که یاد ټولنه په لختینولۍ سره کار وکړي د دوی امیریت هر ډول مرستې ته تیار دی.
په چیرته دوی په خپلو هغو اهدافو کې داران غاړلي وي چې د هیواد د بیا رغونې لپاره به کار کوي، د صلح په راوستلو کې به کار کوي، همداراز د ځوانانو د حقوقو د یادې لپاره کار کوي. د دغو مسایلو لپاره که چیرته د دوی هڅې وي او کارونه وي او راتلونکي پلانونه ولري نو زموږ د ځوانانو چارو امیریت په هر برخه کې دوی ته د همکارۍ ډاډ ورکوي.
د افغانستان د ځوانانو د ملي ټولنې چارواکي وایي چې د تیرو 15 کلونو را په دیخوا د قومي او ژبني تعصب نه پرته د ځوانانو د حقوقو د اعاده کولو ترڅنګ د ملي وحدت او سولې لپاره هڅې کوي چې په زرګونه تنه ځوانانې د ټولنې په چوکاټ کې له ځانه سره ملګري دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له جلال آباد ځو د غزنی پر لور. د غزنی اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې وسلوال تاریخي کلاګانې نړوي، غلې تاریخي آثار نور هیوادونو ته خوري او چارواکي د تاریخي منارونو له بیخونو خاوري کاږي. دوی وایي اوس یوازې هم دغه د پلار او نیکه تاریخ ورپاته دي، که د چا مټ ونه نیول سي له دې به هم خلاص سي. زموږ همکار سید شاسکی می پاړه راپور رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د غزنی اوسیدونکو وایي 15 کاله کېږي چې په خپل ولایت کې د موزیم دروازه خلاصه نه ده لیدلې او نه یې هم څوک لیدلی دی چې د غزنی د موزیم خواته دی ورګرځېدلی وي. دوی د غزنی موزیم د خپلو تاریخي آثارو قبر بولی. دوی وایي په دې سربېره شاوخوا 4 کاله وړاندې د غزنی په دیک ولسوالۍ کې د شهاب الدین غوري زیارت له پاکستان څخه د راغلیو څو غلو لخوا وسپړل شو چې د سیمې خلکو غله ونیول خو دولت بیرته خوش کړل. د دغو غلو مشر عبدالله نومېده.
که 4 کاله مخکې د شهاب الدین غوري زیارت ته چې په دیک ولسوالۍ کې چې دی یو پاکستاني لخوا وپلټل شو، د سیم د خلکو لخوا څخه ګیر شو، هماغه کس راغلی و چې بیا د اطلاعات او کلتور فرهنګ ریاست لخوا څخه بیرته خلاص کړی شو او هغه آزاد شو.
له هغه وروسته د تیر کال په جون میاشت کې وسلوالو طالبانو د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د رئیس کلا په نامه د یوې 200 کلنې تاریخي کلا برجونو ته له باروتو ډکې ډبې کېښودې او په یو وخت یې د کلا څلور واړه برجونه نسکور کړل. سګنو یو واورو د بی برجونو کلا دیوالونه هم لړزولی دي. په دې سربیره تیر کال د غزنی د سیمایزو چارواکیو لخوا د غزنی د تاریخي منارونو له بیخونو څخه خاورې وایستل شوې، کندې جوړې کړل شوې او پکې د ښار کثافات واچول شول. دا مهال کثافات تخته شوي دي او کندې د منارونو تهدابونه ګواښي. دوه کاله وړاندې د غزنی د تاریخي کلا کلای غزنین تر ټولو ستر برج بالابین د چارواکیو د نه پاملرنې له امله راونړېده. د برج تر نړېدو یو کال وروسته د جرمني د اخن په نامه پوهنتون د 1.5 میلیون یورو په لګښت د دغې کلا او برج بیارغونې ته سینه وډبوله. خو د برج د جوړېدو چارې د سیمې خټګرو ته وسپارلې شوې او هغوی ورباندې د ګلمالې په زور د خاورو ګل تیر کړ. د بالابین تر نړېدو وروسته واورو د کلای غزنین د نورو برجونو پښې هم یو په بل پسې وښویولې. د غزنی لیکوال او خبریال شیر احمد حیدر د کلای غزنین په بده ورځ دردېږي.
ډبرې ورکول کېږي، حتی کاغل ورکول کېږي چې هغه د غزنی د بارانو او واورې لپاره د 500 میاشتو او یو کال تاب هم نشي راوړلی. بالابین له سره ورغول سو تر سره پورې ورسېدو، د همدې کیفیت او د خرابوالي له امله دوه راونړېدو. تیر کال په ځمې کې یو بل برج هم همدغسې راونړېدو چې هغه هم رغونه یې وسوله تر سره ورسېدو بیرته راونړېدو.
د غزنی سیمایز چارواکي وایي د غزنی د تاریخي ابدو د جوړولو چارې 90% بشپړې کړې دي. خو د سیمې اوسېدونکي وایي د تاریخي ابداتو رغول د سړک پر سر د ولاړو کارګرو کار نه دی او نه هم په خامو خښتو تاریخي برجونه جوړېږي. دوی وایي چارواکي مو هسې په سترګو کې خاورې راپاشي. د غزنی یو بل اوسېدونکی بیا د غزنی د روزې په شاوخوا کې د ولاړو خوراپرېوتونکو دنګو منارونو سر ته ژاړي.
څه موده مخکې پروګرام و چې دا دغه باید ورغول شي، دا منارونه د دېغو د چپه کېدا مخه ونیول شي. خو دېغو بېخونو چې خاورې وایستل شوې او له هغه وروسته بیا هغه چا سي غوښتل چې دا منارونه جوړ کړي، هغه هم سي ورک سو. دولتي چارواکو هم ورته پاملرنه ونه کړه. هغه خاورې بیخ سرا وکیندل، هغه دغسې منارونه یلا کمزورې کړو. نو دا خلک وایي وایي لندو خټو لږ اوبه حاجت یې. یو جای خو په منار باندې ډېر وخت وتلی دی، منارونه په خپله په بد حالت کې دي. بل جای چارواکو په لوی لاس په اصطلاح پښې وکیندلې.
دی زیاتوي اوس که واوره وښویږي یا په یو وار ویلې شي، نو له شکه پرته به ورسره د غزنی منارونه هم په مخه کړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس بسم الله شریفي هم مني چې برجونه خټګرانو ښه کلک نه و جوړ کړي، خو وایي دا ځل به یې ډېر په خوند جوړ کړو. موږ د تاریخي ابدو د جوړولو په برخه کې ښه منظم پلانونه لرو. دا مهال زموږ ډېرې ابدې رغول شوې دي. د بالابین برج په تیرو وختونو کې بیا رغول شوی و، خو چې سم نه و جوړ شوی او څو ستونزې پکې پاتې وې بیرته ونړېده. خو دا ځل یې موږ د تجربو په اساس سم جوړوو او باور لرو چې دا ځل به تر جوړېدو وروسته نه نړېږي. دی وایي د غزنی د موزیم آثار به هم له پخوانۍ کنډوالې راوباسو او د اطلاعاتو او کلتور د ریاست په ودانۍ کې به یې ځای پر ځای کړو او بیا به پر همدغه ودانۍ د غزنی د موزیم نوم کېږدو. غزنی سږ کال د اسلامي هیوادونو د تمدن پایتخت ټاکل کېږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې ورسوي کې د افغانستان په بامیان ولایت کې په واوره د شویدو یا سکینګ مقابله وسوې چې پکې د ځای لوبغاړو ترڅنګ نړیوالو هم برخه واخیسته. ایف پی خبري اژانس په خپل ریپورت کې لیکي که څه هم په دې هیواد کې په واوره د شویدو لوبه ډېره عجیبه ښکاري، خو دا ډول هلې ځلې د افغانستان د روښانه سباوون علامت دي. زموږ همکار منور شاه درته د دې ریپورت مهمې برخې وړاندې کوي.
د خبری ایجنسی ایف پی په دې ریپورت کې راغلی افغانستان کې په واوره د ریس د لوبې یعنی د سکینګ انتظام کوونکي وایي که څه هم د دې لوبې لپاره د هندوکش غریزي لړۍ ته تللو کې یو شمېر مشکلات دي، خو د دې کلنۍ لوبو ترسره کول د افغانستان د روښانه مستقبل څرګندونه کوي. دغه لوبې د مضبوط امنیتي ګامونو لاندې د کابل ښار نه 180 کیلومتره لرې غریزو سیمو کې وشوې. ریپورت د دې لوبو د سویس انتظام کوونکی کریستوف لخوا لیکي افغانستان کې په واوره د ریس لوبا یا سکی ډېر عجیبه ښکاري، خو دا په علامتي توګه څرګندوي چې افغانستان شاته نه بلکې په وړاندې روان دی. دا مقابله د بامیان ولایت په شهیدان دره کې ترسره شوې. ریپورت وایي د برنا د راخوایدو لپاره اسکی کونکي د غره سوکې تخیجی چې په نور نړۍ کې د لپاره د بجلی زنګوګانې لګیدلې وي خو دلته د غسولت نشته. دا راز افغانان چې زیاتره یې په غرونو خطو کې ډیر بلد دي خو په اسانۍ لوړو ځایونو ته رسیږي او نړیوال لوبغاړي په دې کې د مشکل سره مخ وو. ریپورت لیکي د دې لوبو انتظام کوونکی کریسټوف خبریال دی او د 2010 کال په جمی کې بامیان ولایت کې د واورې له وجې څلور ورځې ګیر شوی وو. نوموړی وایي په دغه موقع یې دا سوچ وکړو چې دلته د سکینګ لوبا ډیر ښه امکانات لري. کریسټوف د یورپي وګړو په مرسته په 2011 کال کې په اول وار د دې مقابلو انتظام کړی وو. ریپورت لیکي که څه هم د طالبانو په واکمنۍ کې بامیانو کې د بودا مجسمه تباه کړې شوې وه خو د هغوی د حکومت نسکورېدو نه پس دا ولایت تر ټولو آرام ولایت دی. یوازې تیر کال ځنې پیښې رامنځته شوې وې چې پکې څو تنه نړیوال پوځیان وژل شوي وو. ریپورت لیکي که څه هم په 2014 کال کې د افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي او په مستقبل کې د امنیت په اړه څه ویل ډېر ګران دي خو یو ځای تن ای ایف پی ته ویلي دوی د سیلګرو لپاره د خوښولو یو شمېر موقع لري او په خاص توګه د سکینګ لپاره دا سیمه ډیر مناسب ځایونه لري. په کار دی چې خلک د جنگ پر ځای امن ته وده ورکړي. دا راز به نړیوال سیلګر د سیمې ته راتلل شروع شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.